درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د دې سات خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه ډیرای برخه 19 پروګرام د ژوند رنگونو ته بیل شوی دی، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. په ایران کې د یو شمیر افغانانو په شمول لسګونه کسان اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. د ایران دولتي خبري آژانسونو ریپورټ ورکړی چې لږ تر لږه 13 تنه په همدان، 22 تنه په قم او 2 تنه په تهران کې نیول شوي دي. د ایران د پولیسو ویان سردار منتظر المهدی ادعا کړی چې د تهران په لویدیځ کې دوه غیر مجاز بهرنیو اتباعو د اسرائیلو رابطه د ایران د دولتي راډیو تلویزیون او د چارواکي ادرسونه د واتساپ له لارې شریک کړي وو. هغه ادعا کړی چې دغو کسانو د هر یو ادرس په بدل کې $2000 ترلاسه کړي دي. په دې ویډیو کې چې اعتبار یې ازادي راډیو نشي تاییدولی، ظاهرا دوه افغان کډوال اعتراف کوي چې د صداو سیما او د یو بل چارواکي ادرسونه یې په واتساپ کې یو کاسته ورلیکلی وو. اخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټر ریچارډ بینټ د ایران له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو ساتنه وکړي. هغه ویلي دي چې په ایران کې څه باندې 15 میلیونه افغانان د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. نن د ایران او اسرائیلو د بریدونو نهمه ورځ ده. ریپورټونه وایي پر ایران د اسرائیلو په تازه بریدونو کې یو بل لوړپوړی قومندان هم وژل شوی دی. د اسرائیلو پوځ ویلي چې د قدس ځواکونو د فلسطین څانګې مشر او د ابو جهاد د بهرنیو عملیاتو قومندان محمد سعید ایزیدی نن په قم ښار کې په یو برید کې وژلی. په قم کې یو بل کس هم وژل شوی چې ایرانی رسنیو یو 14 کلن ځوان احسان قاسمی بللی. نن اسرائیلو په اصفهان کې اتومي سایتونه دوه وار په نښه کړل. اسرائیلو لسګونه ایرانی لوړپوړي قوماندانان او جنرالان وژلي چې پرون یې هم وایي د ایران د سپاه د ځواکونو د ډرون یا بی پیلوټ الوتکو قوماندان امین پورجوتکی په اهواز کې وژلی دی. د هند کورنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد به هیڅکله له پاکستان سره د سند د اوبو تړون بیا احیا نه کړي. امیت شاه ویلي پاکستان ته د بهیدونکو اوبو مخه به راتاو او په هند کې به دننه مصرفی شي. هند د سند د اوبو تړون د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د سیلانیانو په یوه ډله باندې د وسلوالو له برید وروسته وځنډاو. د سند اوبو تړون په 1980 کال کې د نړیوال بانک په مرسته د هند او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی. د دغه تړون په اساس د هند د دریو لویو سندونو اوبو پاکستان ته بهیږي چې نږدې 80% پاکستانی بزګرانو ته اوبه تضمینوي. پاکستان د تړون ځنډول غیر قانوني او د جګړې عمل بللی دی. او افغان فوټبالر نادیا ندیم د ډنمارک ملي لوبډلې ته ستنیږي. هغه د 13 میاشتو غیر حاضرۍ وروسته د 2015 کال د اروپا اتلولۍ کې د ډنمارک لپاره بیا لوبې کولو ته چمتو ده. د 2015 کال د اروپا د ښځو اتلولۍ د جولای په 2 نیټه په سویس کې پیلېږي. د ډنمارک د ښځو روزونکي اندری جګلیټز ویلي دي نادیا ندیم داسې لوبغاړی ده چې کولی شي د لوبې رخ بدل کړي. 30 کلنه نادیا ندیم چې د مسلکي فوټبالر سربیره ډاکټر هم ده په 12 کلنۍ کې له افغانستان وتلې. هغې مخکې په انګلستان کې د مانچستر سیټي، په فرانسه کې د پارسان جرمن او په ایټالیا کې د ای سی میلان لپاره لوبې کړې دي. د خبرونو پای
د ژوند رنگونه.
درنو او خوږو اوریدونکو السلام علیکم، د ژوند رنگونه په دې خبرونه کې زه سلطان محمد سرور په خدمت کې يم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د زراعتي ستونزو د حل د لارو چارو په اړه خپل میلمه انجینر مسعود شاه احمدی صاحب سره چې د زراعت په خوانی استاد یې خبرې کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما وایي چې د دې هیواد کرنیز حاصلات 50% کې کم شوي دي. یوناما دا خبره د تیرې سهشنبه په ورځ د وچکالۍ او شاړو ځمکو پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله فیسبوک پاڼه کړې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما وایي د اقلیم بدلون د ځمکو د ویجاړېدو او د اوبو د سرچینو د کموالي له امله رامنځته شوي ناورینونه د افغانستان د میلیونونو خلکو ژوند نیغ په نیغه ګواښي. کرنه د افغانستان د 80% خلکو لپاره د عاید اصلي سرچینه ده. حاصلات اوس 50% کې کم شي. په دوام کې راغلی دی چې د افغانستان شاوخوا 40% ځمکې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي او شاوخوا 2.3 میلیونه کسان بیا له وچکالي سره لاس او ګریوان دي او ترې ګالي. استاد احمدي ډېره ډېره مننه چې سره له مصروفیتونو مو موږ ته وخت راکړه او زموږ میلمه است. مهربان یاست استاد احمدي.
السلام علیکم. خدای جان زما جواب دی.
بله بله استاد غاکستا مهرباني.
دا هر څه تر مخه سلامونه او نیک هیلې تاسو ستاسو دردام کارانو ټول اوریدونکو ته ونې کوم چې جوړ کی جوړ او غوږ بس بالکل کوم موضوع چې تاسو نن نو وړاندې کړل د دې موضوع باندې د افغانستان کې په خاص توګه د اقلیم بدلون چې سږ کال د نور کلونو په پرتله اقلیم ډیر زیات بدلون کړی دی. حتی د پسرلی په جریان کې کله به هوا یخ سول کله به ګرم سول چې دا پر کښتونه ډیر منفي اثر درلودي او د حاصلات په کمښت کې مثبت رول درلودي. ځکه د پسرلی په جریان کې کله چې غنم وده کوي د ودې په جریان کې پر غنمو چې کله ډیره ګرمي رااله یا هوا ګرم سول اقلیم بدلون ومومي په دا صورت کې غنم د تخوالي مرحله ته لاړل چې دا نه تخه کړل او وږي جر راوېستل چې دا خپل پر غنم باندې ډېر منفي اثر وکړي او د غنم حاصلات کې ډېر کمښت رامنځته شو. کروندګر دا فکر کوي چې د دې ستونزه یوازې د تخم یا کودونو څخه ده ولې غټ مشکل څه شتال د اقلیمي بدلونو دا راته څنګه نور مختلف مسائل دي چې د اوبو کمښت په افغانستان کې ورته تربلې ترمځکې لاندې وب چې دي هغه ورته تربلې پر کمېدو دي او ښته روان دي ځکه په ټول ولسوالیو او ولایتونو کې کروندګر کوشش کوي چې ورته تربلې برمې زیاتې ووهي او د برمو وحل د ځمکې د پاره داسې دي لکه غلبېل کول د ځمکې سره سره کول دي او د ځمکې لاندې هغه ذخیروي وب چې پاتې وي هغه راباسي او هغه مصرفوي. دا حتی مشکل کله دی توای چې تاسو راتلونکي نسلونو د لپاره هم څه نه پرېږدي او دا وبځای کوي د دې شبدل چې دی هغه موږ سوار وار دی تویلې دی چې تاسو کوشش وکړي چې د ډریپ سیستم څخه کار واخلي ولی متاسفانه په ځینی باغونو یا کښتونو کې د لسکونو خنیوالې د یوې خنیوالې تر لسکونو فرې برمې موجودیت ادا چې باغونه او کښتونه ست چې 15 برمې لس برمې شل برمې حتی نه تلويش برمې لا مخبل او ریبلې دي او 15 مې په باغ کې لیدلې دي چې 15 برمې موجود وي چې دا خپل د غسمې او بکموي او ډیر دوبه په سپما کې غیر منظم رول لري. نو کوشش باید وسی چې پراتلون کې ټول هغه کسان چې د کښتونو او باغونو سره کار لري باید د ډریپ سیستم څخه کار واخلي او بل دوبه نه منظم استعمال کړي چې کروندګرو ته زیاتره وخت زیاتې وب په لاس ورسي یا دوبه د کمښت سره مخ شي او یا هم زیاتې وب په لاس ورسي په هغه صورت کې دی نباتات ته په غیر منظمه توګه وب ورکوي چې دوبه ورکول د نباتات لپاره د ستمن تمني خپل مسائل لري نه به تر اساس مند رول لري ځکه د وګوز چې دی هغه د امداز لپاره د مسائل او د وګور کمالي د افات لپاره سازل نو کچيري کروندګر کښتونه ته لږ باور کې هغه به د افات او شکار کېږي او کزيات یو باور کې د امراض شکار کېږي به نو کوشش باید وسی چې وبه په منظمه توګه مسلکی توګه او په داسې طریقه سره ورته چې هغه کښتونه ته زیان ونه رسوي درېم د خارشنه په بکر زه فکر کوم کوشش کوي چې خپل خاورې همزه کې داسې توګه کولب چې شخص سره چې کول به توایي یعنی د نو ساحه او په لې کولب کوي چې په دا صورت کې زیاتره وخت ځکه زیاتې حکومت نشي جذبولای او ساتلې نو انت تخمونه هم شته کې کله کې یا شاتلات نور کوي او یا هم خپل رشه نه فراخوي نو په هغه صورت کې دا اصله تمش کې ډیر منفي رول لري مثبت رول لري چې هغه مثلا اصلات کمی شي
منه
او بل د تخمونو منظم کرل دي. دوی ته د تخمونو مناسب وختونه نه یو معلوم، اندازې او طریقې نه یو معلومې. ځینې کروندګر تر حد زیات تخمونه کوي، هغه مثلا په یوه کښت کې مثلا د کیلو په حساب درې یا څلور کیلو کښت ته اړتیا یې دي، هغه لس کیلو یا اته کیلو کوي، یا د منکټ پر اساس اوس د غنمو کر دي مثلا درې یا څلور کیلو غنم، دغه څلور منه غنم ته اړتیا ده، ولدی را ولادی شپږ منه اوه منه غنم ډېر ګڼ کړي. چې د ګڼې کرنې یوه منفي پایله دا ده چې هغه د حاصلات په کمښت کې مثبت رول لري. د غنمو وږې کوچنۍ راځي او هم دغه دانې کوچنۍ راځي او حاصلات کمېږي. دا یوازې په غنمو کې نه، ولې په هر کښت کې که چېرې ډېره ګڼه کرنه وسي هغه پر حاصلاتو منفي رول لري. او د مرضونو او آفتونو پر وخت نه کنټرول تر ټولو اساسي مشکل دی چې کروندګر ته امراض او آفات تر خپل وخت نه کمیږي. دوی کوشش کوي هغه وخت دوا پاشي وکړي چې هغه وخت د دې کښتونه ټوله متضرر شوي، یا آفات ډېره سخت حمله پر کړي، یا امراض ډېره سخت حمله کړي. نو په هغه صورت کې دوی بازار ته ځي، د امراض او آفاتو ځینې دواوې راوړي او پر کښتونه یې پاشي. چې په دغه وختونو کې موږ دوی ته وایو چې په دغه شدید حالت کې که چېرې تاسو دوا پاشي مو کوي، دا د هغه مریض په رقم دي چې هغه په هسپتال کې د کوما په حالت کې، او تاسو هغه ته دواوې ورکوئ. ولې نه کوئ؟ تر مخه دوا پاشي وکړئ. تر مخه دوا پاشي دا ګټه لري چې امراض او آفات ځینې سازین بربدېږي، او بل آفات او امراض چندانې وده نه شي کولی. نو په هغه صورت کې مهمه ده چې هر کروندګر د یوه وار څخه تر درې وارې تر مخه د دې چې مرض او آفت پیښیږي باید دوا پاشي وکړي. او یو ګټه بله بدبختي چې ده، هغه دا ده چې حتی زیاتره دوکانداران یا هغه کسان په دې برخه کې دوا فروشي کوي یا زهر فروشي، دې ته خو موږ اصلا د آفات او امراض دغه کنټرولونکي دواوې چې دي دې ته موږ زهر وایو. د دغه زهر په استعمال طریقه خواص او دیشانه نه پیږي. حتی کروندګرو ته وایي چې تاسو د راس خپل په خوښه د دوا یو، یعنی په دکان کې دوا پرته یي چې کله کروندګر هغه خوښوي اټکلیې را اخلي بیا یې کاروي، یا دوی د هغه په استعمال نه پیږي. طریقې او اندازې نه ورته معلومېږي، غیر مسلکي طریقې او اندازې ورته وایي، چې په هغه صورت سره هم کسانو ته ډېر غټ زیان رسېږي. د مسلکیانو مشورې نه منل، زیاتره کروندګر تل دا هڅه کوي چې ځان تر مسلکیانو بالا وبولي. ان دوی کله کله مسلکیانو ته وایي چې موږ پر تاسو ډېره تجربه لرو، تاسو خو یوازې د کتاب د مخه یو څه ویلي دي، نور په شسر نه خلاصېږي. ولې اوس پخواني مسلکیان نه دي؟ مسلکیان اوس عملا کارونه کوي، تجربې ترلاسه کوي او کوشش کوي چې داسې څه رامنځته کړي چې هغه د بزګر او هېواد په ګټه تمام شي. نو پر ټولو کروندګرو مې دا غږ دی چې په آینده کې باید د مسلکیانو سره مشورې وکړي. بیا زه سل فیصده باور یم که چېرې دوی ته سل فیصده ګټه نه رسېږي، اتیا فیصده اویا فیصده ګټه خو باتمن د مسلکي د لارې ورورسېږي چې هغه د دوی د کښتونو په حاصلات سوالۍ رامنځته کوي. بل مشکل دا دی په افغانستان کې د سپینې سرې او د تورې سرې استعمال بیخي زیات دی، ولې په نورو پرمختللو هېوادونو کې هېڅکله د تور او سپین نمبر زیات نه کاریږي. دا داسې دی لکه یو څوک چې زیاته بوره یا زیاته مالګه وخوري، هغه د ده په وجود کې بې نظمي رامنځته کوي او دلته انټاګونیزم وایي. کله چې یو شی زیاتېږي یا یو عنصر زیاتېږي په یو بل عنصر کمېږي، نو دلته انټاګونیستي عملیه رامنځته کېږي، هغه مشکلات پېښوي. مثلا زه دې ته مثال ورکوم، کله چې دوی سپین نمبرونه زیات کاروي په دغه صورت کې یو انټاګونیستي ضد نقیص عمل رامنځته کېږي چې هغه د کلسیم کمښت رامنځته کېږي. او زموږ کروندګر حتی د کلسیم پوهېږي نه او د کلسیم په استعمال نه پوهېږي. او کښت لپاره دومره اساسي عنصر دی چې د ټولو بوټو حجروي ویش، د میوې نیول، د میوې کیفیت سمول، د میوې غټول په کلسیم پورې اړه لري. کله چې دوی زیاته سپینه سره کار کوي د بوټي یا ونې شنه برخه زیاتېږي، ولې پر حاصلاتو ډېر منفي رول لري. نو دوی یا پلا تور کود یا توره سره کار کوي چې دی پي ورته وایي، په هغه کې اتلس فیصده نایتروجن موجود وي. بیا کله د هغه سربېره پسې سپینه سره کار کوي چې یوریا ورته وایي، شپږ څلوېښت فیصده هغه ده چې دا ډېره غټه بې نظمي رامنځته کوي. ولې په نورو نړیوال هیوادونو کې انتقاوي کاریږي. انتقا هغه کودونه یا غذایي مواد چې نایتروجن، فاسفورس او پوتاشیم درې سره عناصر پکې موجود دي. اوس د هغو فیصدي هم ثابتې وي. اوس جاپان دی په خپل ټولو کښتونو کې 10% انتقاوي کاروي. عمومي باغونو او کښتونو ته چې هغه 10% نایتروجن، 10% فاسفورس او 10% پوتاشیم دی. ولې په افغانستان کې بیا هم بزګر دا فیصدي نه خوښوي؟ دوی کوشش کوي چې زیاتې چیزې او ډېرې فیصدي والا انتقاوي یا نور کودونه کار کړي. چې اوس مروجه په افغانستان کې 60% انتقال دی. نایتروجن هم 60% دی، فاسفورس هم 60% دی او پوتاشیم هم 60% دی. کمه بې نظمي رامنځته کوي او بیا دوی ته د خپلو کښتونو باغونو اړوند د عمر مطابق، د کښت مطابق، د حاصلاتو مطابق او د تیرې تاریخچې مطابق د مځکو هغه غذایي موادو اندازه نه معلومیږي چې په کومه اندازه څه رقم او څو وارې دغه کودونه یا غذایي مواد ورکول شي. ولې د دوی ټوله کارونه اټکلي دي او آن موږ ته خو بزګر زیات کله چې دوی د خپلو باغونو
مننه احمد صاحب له جامع معلومات نه وړاندې خبرونه کې د مګه مخاطبانو پوښتنه را لګلې دي، هغه به واخلو. خو تر کرستاسو اجازه وي یو اعلان خبرو بهتر ازو ګراګرزو خبرونه ته.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږ نوي او د سهار له وو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
درنو اړیدونکو، تاسو د ژوند رنگونه اونیز خبرونه له ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې د زراعت ستونزو د حل په لارو چارو له انجینر مسعود شاه احمدی صاحب د زراعت پخوانی استاد سره غږیږو. استاد، ما تاسو خبرو ته معلوماتو ته په غور غوږ نیولی وو. تاسو وفرمایل چې کچیر نباتاتو ته یا ونو ته ډیر اوبو هم ورکړل سي تاوان کوي او که کمی هم تاوان کوي. وروسته زما پوښتنه دا ده چې مثلا درې نباتات واخلو، غنم، اوربشې یا د انګورو تاکونه، دغه هر یو په کوم وخت کې څومره اوبو غواړي استاد؟
د اوبو اندازه هیڅوک تخمینی نه سي ویلی د کښتونو دپاره، ځکه د مځکو او د خاورو کیفیت فرق کوي. په دې کې موږ تل چې لوم خاورې لرو، سینډي لوم لرو او کلی لوم لرو، چې هغه مختلفې اندازې سره اوبه جذبوي. نو دا کچیر موږ ژور ځو، باید د هر مځکې ټیسټ وسي. د مځکې یا د خاورې هغه ذرات باید معلوم سي، بیا د اوبو اندازه ورته تعینېږي چې څومره اوبه باید ورکول شي. په موږ کروندګرو ته یو اسانه لار ورښیي. کله چې دوی کښت اوبه ورکړي، بیا باید هغه در څو ورځې پورې هر ورځ ګوري. په دغه خاوره باید په مټ کې راواخلي، شی ټینګه مټ کې، چې کله دغه لاس لکه خاوره کچیر مټ پاتې سوله، نو په دې صورت کې مځکه اوبه نه غواړي، هغه اوبه لري. او کچیر د خاوره ورژېدله، دوی باید پوسی چې په څوام ورځ باید زه اوبه ورکم. نو دا دی د اولی پلا تجربه لپاره چې ډېر اسانه تجربه ده او هر څوک یې کولی شي. د یوې خطر پنځه ورځې پورې، حتی د نیم ځکې په لس ورځو کې دا خپله نتیجه معلوموي چې کروندګر یې کولی شي په اسانۍ سره په خپلو کښتونو کې معلومه کړي. نو هغه د اوبو اندازه چې ده، هغه په دغه طریقه ډېر اسانه معلومېږي او هر څوک کولی شي. په دې خاطر مې دا طریقه بیان کړله چې هر څوک کولی شي د دې څخه اسانه استفاده وکړي.
ډېر عالي استاد. داسې خو نه کېږي چې مثلا که چیرې سړی یو نبات وګوري، وویني چې پاڼې مړاوي دي، پاڼې ژیړې دي، نو د فتن د تګې دی یا باید ضرور اوبه ورته ورسول سي، دا یې نښه ده کېدای سي که نه؟
هغه علایم معلومیږي. دلته فیزیولوژي د نباتاتو عموما هغه چاته معلومیږي چې هغه مسلکي کچیر دغه مړاوي کېدل د اوبو څخه وي، خو هغه ته د اوبو توصیه کېږي، او کچیر د غذایي مواد کوي غذایي مواد ورته توصیه کېږي، او هغه هم داسې په مرتب ډول سره داسې ژر باید ور نه کول شي. او کچیر دا مړاوي کېدل د امراض یا آفاتو څخه وي، هغه علایم فوراً تر هغه بوټي معلومیږي. نو مسلکي شخص هېڅکله دقیق انداز نه ورته وایي چې دا ټوله مشکل د اوبو څخه دی، ولې هغه باید معلوم شي چې مشکل څه دی، تشخیص وسي، بیا باید هغه شی ورته توصیه شي.
مننه. او د انګورو تاکونه چې د افغانستان په جنوب غرب کې قندار، هلمند او د سیمو کې ځانګړي نوم لري او ډیر مشهور دي او ښه کیفیت لري، څومره اوبه غواړي، څومره پاملرنه غواړي، غواړو بزګران او باغداران په پیپوسي؟
د اوبو یو اسانه طریقه موږ کروندګرو ته ښیو. تر ټولو اساسي اوبه چې دي هغه د سهار د لمانځه څخه وروسته بیا تر دغه لس بجو پورې دی کولی شي چې خپلو تاکانو ته یا باغونو ته اوبه ورکړي. او دوهم، د ورځې په جریان کې کله چې دغه ګرمي تیریږي، د دوه بجې څخه نیولې بیا تر مازدیګره پورې دی کولی شي په دغه وخت کې خپل بوټو باور کې چې دا د واغه اساسي وختونه دي چې باید دی ورته متوجه شي، ولې بدبختانه زیاتره کروندګر کوشش کوي چې د سهار د لس بجو څخه اوبه ور شروع کړي، بیا د غرمې تر دوو بجو درو بجو پورې، چې دا هغه ظاهري وخت دی. او په دا وخت کې زیاتره وخت امراض او آفات هم ډېره شدید حمله کوي، او زیاتره توګه امراض ډېره شدید حمله کوي. او بل دغه د لمر ګرمایش یا کله چې هغه تودوخه رامنځته کیږي، هغه د پر د اوبو مستقیمه لګیږي او اوبه ډېرې ګرموي، چې دا خپله د بوټو په تخریب کې مثبت رول لري. نو کوشش باید وشي چې اوبه په هغه طریقه ورکول شي چې هغه مسلکي وي، لکه د سهار وختي او د ماپښین طریقه. او بل د هغه ترڅنګ د اوبو اندازه باید دوی ته معلومه وي، لکه مخکې چې ما وویل چې دوی باید خپله د خپل کښت اندازه د اوبو معلومه کړي چې په درېمه ورځ، په پنځمه ورځ یا په لسمه ورځ اوبه غواړي. او د اوبو د ورکولو د موسمونو مطابق زه ځینې لارښوونې دوی ته کوم. کچیرې په پسرلي کې، د پسرلي په اولنې درې میاشت کې د دوی کښت په لس ورځو کې اوبه غواړي، بیا باید کله چې هلته دوبی رانوی کېږي، په دا وخت کې باید دوی درې ورځې دا د اوبو تقسیم اوقات رانږدې کړي، د دوو څخه تر درو ورځو پورې. په اوو ورځو کې کچیرې شدیده تله رامنځته کېږي، لکه دا لو تله او کوچنۍ تله چې ورته وایي، په دغه وختونو کې بیا دوی کولی شي دغه د اوبو تقسیم اوقات حتی پنځمې ورځې ته راولي، یعنې سم نیمای هغه وخت ور نیمای کې، او تقسیم اوقات ور نیمای کې بیا اوبه کښت ته ورکړي. په دغه صورت کې د دوی څخه هېڅکله نه په حاصلات کې کمښت راځي، نه میوې ته تخریب پېښېږي، او نه هم د دوی تاکان کمزوري کېږي. نو کوشش باید وشي چې په تدریجي ډول د خپل باغ او کښت ته څارنه وکړي، او د اوبو طریقه ورته منظمه کړي. نو په هغه صورت کې د دې حاصلات په ډېر منظم او ښه حاصلات په وي، او خاصتا دغه د غورې نیولو څخه وروسته په دغه وختو کې د دې په تیزابي حالت کې دا میوې بیا چې کله دې شکرۍ حالت ته بدلېږي یا خوږوالي ته ځي، په دغه وختونو کې زیات اوبو ته اړتیا لري. هلته پاڼې هم ډېر تبخیر کوي او شدید لمر او تودوخه هم موجوده وي. نو دوی باید کوشش وکړي چې اوبه منظم یا پر وخت ورکړي، او هغه اندازه چې اوبه ته اړتیا وي هغه باید ورکول شي.
ډیر ډیر مننه استاد. د ملګرو ملتونو د یوناما په ریپورت کې ویلي دي چې په افغانستان کې د زراعتي حاصلاتو د کموالي عمده علتونه یوه وچکالي ده، بل دا چې تخریب ده د زراعتي ځمکو. دغه دوه عوامل سره ورته دي که څنګه؟ وچکالي خو عامه ده اوس په نړۍ کې، د بارانونو وخت تغیر کړی ده او د واورو د ورېدو وخت تغیر کړی دی. د زراعتي ځمکه تخریب حق لکه وضاحت ورکي استاد، یعنی څه معنی؟ زراعتي ځمکه کمیږي، بیدیا پر ځای جای نیسي، خاورې دوړې راځي په زراعتي ځمکو باندې پریوزي، په مرور د زمان هغه د زراعتي ځمکه هغه لایر یا هغه طبقه چې د هغه لاندې کیږي، که ودې اکله وایي استاد؟
دغه د وچکالۍ سیستم چې دی دا په افغانستان کې ډېر چټک روان دی. حتی موږ کله کله ځینې کروندګرو او هغه د ولسوالۍ مشرانو ته به مو ویل چې تاسو کوشش وکړئ چې د اوبو د زیاتو برمو وهلو څخه ډډه وکړئ، د هغه پر ځای تاسو ډرپ سیستم ته توجه وکړئ چې هغه په ټوله نړۍ کاریږي، او حتی تاسو کولی شئ درې انچ اوبه یا په دوه انچ اوبه باندې شل جربه مځکه خړوبه کوي. ولې د دې هر پنځو جربه دپاره یوه څلور انچه برمه والي هغه زیاتې اوبه مصرفوي، د اوبو اصراف یې زیات دی چې دا خپله دغه وچکالۍ ته لمن وهي او زیاتره د اوبو کمښت رامنځته کوي. او د مځکې تخریب په مسلکي توګه د دې مطلب دا دی چې کروندګر مو هیڅ د مځکو د استعمال سره نه پوهېږي. اوس مثلا که یو چاته نوې مځکه په لاس ورکړي چې دا ته د پنځو کال دپاره وکړه، دوی د هغه شمه ورکاږي، یعنی مسلسل کښتونه پر کوي. ولې دوی ته د مځکې د غذایي موادو هغه اندازې او طریقې نه معلومېږي چې دا مځکه په کال کې څونه غذایي مواد ته اړتیا لري او کم کم غذایي مواد باید زه ورکړم. د دې عضوي مواد کمه دي، کمپوسټ باید څونه ورکول شي، ریګي مواد دې ته ریګي خاوره باید څونه ورکول شي، یا دا کومه خاوره ده په څه طریقه باید استعمال شي او کم کښتونه باید پکې وشي. ولې دې مسلسل داسې ځکه موجود دي چې خلک مسلسل مثلا درې کاله څلور کاله غنم پر کوي او غنم هغه بوټي دي چې شپاړس عناصر د ځکه په یو پلا مصرفوي، او کله چې دا شپاړس عناصر مصرف کړي په هغه کې بیا نور کښتونه شاسلات نور کوي، ځکه د ځکه چې مخه تلې وي. بیا دلته یو بل غټه بدبختي دا ده چې کله غنم وکړل چې دا غټ کورسته دستي ریحان یا جوار هم کرل کیږي یا پمبه ورسره کرل کیږي چې دا خپل زیات مصرف لري او د ځکه ته هیڅ د استراحت مرحله نه ورکول کیږي. موږ د دې لپاره د کراپ روټیشن ترتیب لرو یا کرنی سناو. مثلا که څه کال ته غنم کرے پر کال باید پر دې ځکه غنم و نه کرل شي، پر دې باید پیاز یا بل شی وکرل شي. کبل کال پیاز پرو کرل شي، باید دوام کال بیا پیاز و نه کرل شي، بل شی باید لوبیا یو بل څه وکرل شي. یعنی هغه د بوټو خواص په کتو سره باید بوټي تغیر شي، بیا د دې د عناصر په مصرف کې کمښت راځي او د ځمکه نه تخریبیږي. او دلته کچيري څوک وغواړي چې بیرته ځمکه هغه اولنی حالت راولي، بیرته د تخریب راوګرځي، نو د دې خزيات مصارف غواړي او هغه د کروندګر په وسه نه پر نو دی. بیا یو داسې استلال لري چې د ځمکه نور خراب ده، کښت نه کوي، تورې پریږدي چې بیا پر هغه په کلونه کلونه کښتونه څوک نه کوي. یو مسلکي کبر پیښه هغه بیرته آبادوي سمیې مصارف کوي، دا کښتونه پر شروع کوي. لیکن غیر مسلکي کسانو څخه د ځمکې خرابې سي، تخریب سي، د ځمکې زراعت نه خراب سي، او دا غته څنګه د ځمکې هغه حتی د کلبې طریقې نه دی په سمې نه معلومیږي. نو په دغه صورت کې د ځمکې مطلق شمور وکاږي او د ځمکه خرابه کړي، نو د اصلاحات ور نه وي. او کته کښلاتم یو شی پر کری اجلات په ډیر کمی، مثلا مخکې لس پرواره یا پنځه تنه یا لس تنه اصلور کې داغه پنځه چند کم اصل به په راتلونکي کې د تور کوي چې دا ډیر منفي اثر لري په دې باندې.
ډیر مننه استاد. ما اوریدلی وو چې کچیر په ځمکه باندې شپشته یا رشقه او شفتله وکړل سي، اغه عناصر چې په مخکینی کښت کې تر اخستل سي وو اغه ترمیم کوي، اغه جبران کوي، دا خبره درسته ده؟
اغه د نایتروجن مطابق چې د غسپن سره موږ توایو د شپشت په خپل رشتو کې یو قسم غوټي لري، دا چې غوټي ډول جوړښتون لري چې په هغه کې د نایتروجن په زیات اندازه ذخیره کوي او د ځمکې ته جذبوي، چې دا غوښته ځکه ډیره مثبت نتیجه اخلي. ولې ټول عناصر د ځمکې نه صرف را کولای، او بل د شپشت یو خواص دی چې شپشت څوک نه ندي، یعنی کچیره دی د غنم وروسته د شپشت وکړي دی مجبور دی دوه درې کاله بل شپشت پر ځمکه پرېږدي، بیا هم ځکه کومه پاتېږي. ولې دا څه نه دي کولای چې د یو کال لپاره شپشت وکړي، ځکه شپشت تخم هم ګران دی او دا غه کښت هم ګران دی. بیا چې د ضرورت ورته ونه لري په هغه صورت کې کله چې ټول شپشت نه سي کولای یا شوتل نه سي کولای، هغه څوک یې کولای شي چې هغه حیوانانو سره ولري مالداري ولري، هغه کولای شي چې د شپشت د کښت هم استفاده وکړي. ولې اصول یې دا دي چې دوه کاله تر درې کاله باید ځمکه پرېښول شي چې هغه په ځمکه کې د غذایي موادو یو قسم ذخیره پاتېږي، او د استراحت مرحله ورته ویل کېږي چې مثلا دوی د نورو هغه زیات مصرفو بوټو څخه راګرځي، یوازې شپشت پکښې کوي. نو په دغه صورت کې یو څه ګټمن تمامېږي، ولې د یوه کال لپاره فایده نه کوي.
ډیره مننه استاد. بل پوښتنه دا ده چې چیرې د شاتو د مچیو نه کار واخیستل سي، د زراعتي ځمکو تر څنګ فارمونو ته اجازه ورکړل سي، فکر نه کوي چې دا به مؤثر وي او حاصلات به زیات کړای سي؟ ځکه اندېښنه دا ده چې په افغانستان کې حاصلات رپورټ ورکړل شوی په داسې حال کې 50% کم سوي دي چې نفوس زیاتیږي.